مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیم بجې دي. په دې خپرونه کې زبان صاحب د یو ځل بیا هرکلی وایم. خپرونه کې رپورټونه هم لرو او ونیزه خپرونه مشال راډیوي مجله هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه چارواکي وایي چې په تیرو درو ورځو کې د تورخم له لارې د افغان کډوالو دیرش کورنۍ هیواد ته ستنې شوې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې پولیسو په ساده جامو کې خلکو د غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین له ځانه سره بیولی دی او په شام کې پر یوه پوځي اکاډمۍ د بی پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه سل تنه وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د خیبر ضلع یو چارواکی وایي چې په تیرو درو ورځو کې دیرش افغان کورنۍ د تورخم له لارې هیواد ته ستنې شوې دي. هغه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله پرون د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې هغو کورنیو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل او په خپله خوښه افغانستان ته ستنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بې اسناد افغانانو او نورو بهرنیو وګړو ته د نومبر تر لومړۍ پورې له هیواده د وتلو امر کړی دی. پولیسو د سپتمبر له نهمې راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې تر زرو زیات افغانان د اسنادو نه لرلو په تور نیولي دي او وایي چې هیواد ته ستنوي. د طالبانو حکومتي چارواکو د اسلام آباد د اقدام غندلی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد تېره ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې له پاکستانه د افغانانو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه ده. تر نوموړي مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې له اسلام آباد خپلې پریکړې ته د بیا کتنې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه رجسټر او همدومره نه رجسټر افغان کډوال اوسي. اسلام آباد وایي چې په 2021 زیږیز کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ګڼ نور افغانان هم پاکستان ته ورغلي دي چې بې له قانوني اسنادو هلته اوسي. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې پولیسو په ساده جامو کې خلکو د غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین له ځان سره بیولی دی. په کراچۍ کې د غورځنګ یو مشر محمد الله مسید بیګا مشال راډیو ته ویل چې هغو کسانو د اکتوبر پر 14 شپې ناوخته په سهراب ګوټ کې د ترین پر کور چاپه ووهله او له هغه وخت راهیسې هیڅ درک نه لګي.
پولیس ور سره په سیول کپڑے شه خلک ورته راغلل او دای پورته ک خو دلته چې موږ کوم متلک تانه دا ور سره چې کوم ایس پی دا دخته مجبور غللو خو دوی هیڅ معلومات تر اوسه پورې مشتپلاس نه دی راکړی چې نور الله چیرې دی چا سره دی په کوم ځای کې دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و په بیان کې له چارواکو غوښتي دي چې ترین دې ژر تر ژره خوشي کړي. د سوراب ګوټ د پولیسو مشر عزیز احمد مشال راډیو ته ویل چې د ترین کورنۍ د هغه د ورکېدو په اړه ورسره رپورټ دایر کړی دی چې د موندلو هڅې یې کوي. پولیسو تر دې مخکې په جولای کې هم نورالله ترین او د هغه یو شمېر ملګري عامه نظم ته د زیان رسولو په تور نیولي ول چې بیا یې په عدالتي امر خوشي کړل. په سوریا یا شام کې د جګړې د څاري ویډلې او یوې امنیتي سرچینې ویلي دي چې پر یوې پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه سل تنه وژل شوي دي. د هغوی په وینا په وسلو د سنبالو بی پیلوټ الوتکو برید پرون د سرتیرو د فراغت له غونډې څخه د هیواد د دفاع وزیر تر ستنېدو څو دقیقې وروسته وشو. د شام د دفاع وزارت ویلي دي چې د خومس پر پوځي اکاډمۍ په برید کې ملکي وګړي او پوځیان وژل شوي دي. د وزارت په وینا ترهګرو ډلو پر اکاډمۍ د بی پیلوټ الوتکو برید وکړ. د وزارت په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې حمله چا کړې او لایې ذمواري هم چا نه ده منلې. دا د شام په 12 کلنه کورنۍ جګړه کې پر یوې پوځي ودانۍ له تر ټولو خونړیو بریدونو یو و. او د 500 اووره یا یو ورځني کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان او نیدرلینډز یا هالینډ لوبډلې یو بل ته مخامخیږي. ټاکل شوی چې د حیدرآباد په راجیو ګاندی نړیوال لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت د ماسپښین پر یوه نیمه او د کابل پر یوه بجه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې نیوزیلینډ د انګلستان یا انګلینډ لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. په احمد آباد کې په شوې سیالۍ کې لومړی بیټنګ انګلینډ وکړ او په 500 اوورونو کې یې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 202 منډې جوړې کړې. په جواب کې د نیوزیلینډ لوبډلې ټاکلی هدف په 1.5 اوور کې د 1 لوبغاړي په سوځېدو پوره کړ. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د هیماچل پردیش په غرییس ښار درمشالا کې یو بل ته مخامخ شي. د 2023 زیږیز کال د کرکټ نړیوال جام سیالۍ به د نومبر تر 19 پورې روانې وي. د خبرونو پای مشال راډیو ته وګیاس موږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. او وسه مرزو لومړی رپورت ته. د خیبر یو چارواکی ویلی دی چې له تیرو درو ورځو راهیسې بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستنیږي. هغه چارواکی له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو کبله پرون د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې هغه کډوال په خپل خوخه افغانستان ته تللی دي. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان حکومت د اکتوبر پر 3 بې اسناد افغانانو او نورو بهرنیو وګړو ته د رواني میاشتې تر پای پورې د هیواد پریښودو امر وکړ. خو په پېښور کې افغان کډوال وایي چې هلته کاروبارونه دي چې په یوه میاشت کې نشي ورټولولی. د طالبانو حکومت ویلی دی چې له افغانانو سره د اسلام آباد چلند د منلو نه دی او ور باندې خپل تګلارې ته د بیا کتنې غږ کړی دی. فرهاد شینواری تفصیل لري.
د تورخم یو انتظامی چارواکی خپل نوم نه خپرولو په شرط د اکتوبر په 15 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 14 گاډو کې څه باندې 13 افغان کورنۍ په خپل خوخه د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوي. خو بیا ځینې کورنۍ وایي چې دلته په پاکستان کې کاروبار لري او ماشومان یې سبقونه وایي او دومره زر خپل کاروبار او ځانونه نشي راغونډ. د ننګرهار نعمت الله د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د رخت دکان دی او دی وایي چې دومره موده دی ورکړل شي چې خپل کاروبار پکې راغونډ کا او په خپله خوښه بیا افغانستان ته لاړ شي.
افغان مهاجرینو پسې ډېره سخته راخیستې ده. دلته زموږ د کپرو دکان دی. ډېر وخت وشو 6 کاله پکېږي. شاوخوا دغه فکرمندي چې دا کاروبار چې څوره ټولیږي په دې کې خو کم تر کمه یو 2 کاله وځي کنه. یو کال خو وځي چې کم تر کم دا خو داسې نه ده چې بشل لوزګی دا موږ را ټول کو ورڅ کاته ور پاک کو. نو دا خو مشکل دی. موږ ټول افغانانو ته دا مشکل دی چې موږ سره کومک وکي وخرا کی پی او آر کارټونو وخت موږ ختم شوه په چپګم میاش کې به چې دی کې موږ ته میاد وا چې دی کې موږ ته وخرا کی دومره په تکلیف کې دي چې دا نن سبا سره د کورونا راوځي نه ټول په کورو کې خاموش نه یو ورشه بوټ کې وګوره دکانونو والا دي چا سره کارټونه نشته دي هغه ټول په کورو کې ناشې دکان نه خوش پراته دي نه خپل تحصیل لیدل شي.
یو بل افغان کډوال رضوان الله د پېښور په سبسای منډای کې کاروبار کوي او دی وایي د پاکستان حکومت دغه پریکړې ماشومان هم ډېر اندېښمن کړي.
ماشومان دلته سکولونه وایي پریشان دی وایي چې هلته لاړ شو سکول به څنګه شي. مطلب کانه لږ ډېر خو یې اورېدلی دي چې هلته زنانه سکولونه او ماشومان بند دي. دومره خو یې اورېدلی دي ټي وي د لارې قرضونه په خلکو دي کښتونه په موږ دي زموږ په خلکو دي لکه دا خو به دې 10 ورځو کې چرته کیږي. او دغه غوښتنه کوو چې موږ ته مطلب ویستلو دغه کیم کاره چې موږ ته لږ ټیم راکړي چې یو کال کم زیات چې یو کال ټیم کوتي وخت دي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر په 3 په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې ناقانونه افغان کډوال او د نورو ملکونو وګړي دي د اکتوبر 1.5 نیټه پورې له پاکستان نه ووزي او د نومبر 1 نیټه نه به دوی بیا په زور شړل شي او چې د چا په پاسپورتونو او ویزو کې میعاد ختم شوی هغه دې تمدید کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د ریکارډ سره مخه په پاکستان کې دا مهال خواوشه 4 لسلاکه رجستر افغان کډوال ژوند کوي چې دا غوي د پی وار کارډ موده هم په روان کال 2023 جون کې ختمه شوي او تمدیدولو لپاره یې کار روان دی. دوی ویلي چې په کار د پی وار کارډ لرونکو افغان کډوالو تنګولو نه دی ډډه وکړی شي. چې کله په 2023 اگست کې طالبان په افغانستان واکمن شول نو لا نور کسان د خپلو ځانونو خوندي نه احساسولو لوجې پاکستان ته په مختلفو لارو له بغیر اسنادو داخل شوي. د افغان طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 4 نیټه په خپل ایکس یا ټویټر پاڼه باندې جاری کړي بیان کې ویلي چې پاکستان کې افغان کډوالو سره ناوړه چلند ورته قبول نه دی او په کار ده مهاجرو ته دی په خپل خوخه پاکستان پر خودو لپاره مهلت ورکړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د اکتوبر پر دریمه د پاکستان د حکومت د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې له هیواده د بی اسناده افغانانو د ایستلو پریکړه وشوه او هغوی ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د پاکستان پرېښودو امر وکړ. دا په داسې حال کې ده چې له سپتمبر راهیسې په کراچۍ کې د افغانانو گرفتاری روانې دي، خو تر حکومتي اعلان وروسته په کوټه او اسلام آباد کې هم بی اسناده افغانان نیول شوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي، د بلوچستان د اطلاعاتي چارو لنډمهالي وزیر جان محمد څگزي او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات داوه کړې ده چې افغانان په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې ککړ دي. شنونکي وایي چې په عمومي توګه د افغانانو په اړه د لوړپوړو چارواکو داسې څرګندونې د هغوی پر ضد په پاکستان کې د کرکې پیدا کولو په ګډون بېلابېلې پایلې لرلی شي. ملیحې امیرزاده دې موضوع ته کتنه کړې ده.
لیکوال او سیډونکو اسماعیل خان د اکتوبر په 15 مشال ریډیو تول د افغان وګړو پاړه داسې بیانونه او له هوا د داغوی د وستو خبره لومړی ځل نه دی. نو وړي ویل چې په 2014 کال کې پر آرمی پبلک سکول د حمله وروسته د ترهګرۍ خلاف په جوړ شوی نېشنل اکشن پلان کې یو مهم ټکی د افغان کډوالو بیرته هوا ته ستنول وو. وروسته په 2018 کال کې هم یو ځل بیا دغه کوشش وشو، خو د پخوانو افغان ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی په خواست دا کار وځنډول شو. نوموړي ویل یو ځل بیا دا خبره ګرمه ده چې تر شا یې سیاسي عوامل او د پاکستان او افغانستان ترمنځ خراب تعلقات دي.
مخکې به هم دغه رنګه ډېر سویپنګ سټېټمنټس کېدل چې افغانان چې کم دي دا په کرایمس کې دي. بیا ما سټېټسټکس چې روکله پولیس ډپارټمنټ د کرایمس برانچ کې پته لګېده چې داغي افغانان دغه پکې بالکل نش برابر ډېر کم پرسنټیج چې هغه په کرایمس کې. اوس لیټلی دا چینج چې کم راغلی دی هغه کې دا ده چې دا پرله پسې اوس پیښې شوې، نو په هغې کې چونکې نادرا فنګر پرنټنګ او دغه نه کېدو او یا څو کسان ونیول شول، نو چې کم ونیول شول هغې وي چېرې زموږ کمانډر فلانی دی ډنګری دی هغه په افغانستان کې دی. نو ایشو چې کومه ده کنه د دې پولیټیکل کانټیکس دی د کیسې شک شته دی نه دی وکي د افغانستان او پاکستان تعلقات چې کوم دی هغه ساړه شوی دی تکیم انفورچونټلی دا مسله خو شته دی سټیرو ټایپینګ افغان بلیم کول.
د خیبر پختونخوا پولیسو مشر او بلوچستان حکومت ویان د ترهګرې په پیښو کې د افغان وګړو د لاس لرلو تور پورې کړ، خو البته څه شواهد یې وړاندې نه کړل. په پاکستان کې د جنگونو او ناامنیو له کبله افغان کډوال له 1980 لسیزې راهیسې په پاکستان کې میشت دي. په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته هم ګڼ افغانان پاکستان ته کډه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 4 لک رجسټرډ افغان کډوال اوسېږي او شاوخوا هم دومره شمیر کې نا رجسټرډ افغانان ژوند کوي. د پېښور پوهنتون د سوشیالوجي یا ټولنپوهنې د څانګې استاد ډاکټر نور سناودین د اکتوبر په 15 مشال ریډیو تویل چې په عمومي ډول یوه طبقه یا د خلکو ډله تورنول سمه خبره نه ده. هغه وویل چې په داسې بیانونو سره په ټولنه کې دغه خلکو ته بیا د شک په سترګه کتل کېږي.
کولای چې ته جنرالایز خبره کوي چې ټول ملوثي نو غلطه خبره وکړه، چې نه پکې ملوثي دا خو ظاهره خبره ده، خامخا به په هر قوم کې څه نه څه غلط خلک ملاویږي. اوس هدي وایي چې افغانیان پکې ملوثي بالکل به وي، خو بیا هم ټول نه دي. ټول زیاتره خو موږ ته هم ښکاري، هر چا ته ښکاري چې ښه پرامن خلک دي دلته پاکستان کې اوسېږي، او چې کم پرامن خلک دي هغوی ته به خامخا لږ ذهني تکلیف هم رسي. سټېټمنټس په وجه نه ټیرو ټایپنګ موږ چې څه ته وایي د خلکو په ذهنونو کې د افغان ریفیوجیز په بارکه یو نیگیټیو ایمیج کریټ کیږي. دې وجنه ټول دا شک په نظر وته کتل کی کنه چې دا افغانان چې د دهشتګردۍ ګوانې دي.
اسماعیل خان ویل چې ډیرو افغانانو په پاکستان کې ځانته کاروبارونه خلاص کړي، کورونه او جایدادونه لري. داسې قسمه بیانونو سره داغوی عادي ژوند کې مشکلات پیدا کیږي، ځکه چې په ټولنه کې داغوی خلاف بد تاثیر جوړیږي. خبریال صفدر داوړ مشال ریډیو تویل چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د طالبانو حکومت طریقې طالبان پاکستان باندې فشار راوړي په پاکستان کې هغوی خپل فعالیتونه ودروي. د دې لپاره داسې قسمه بیانونه او پریکړې مخې ته راځي چې اغیز یې پر عام ولس پریوزي او هغوی ځورول کیږي.
دا چې کوم افغانانو خلاف یو کرک ډاون غونډې نو د دې وجه نه حقیقت کې پاکستان کې چې کوم په لکونو افغانانو سیږي د ټولو کاروبار ته جایدادونو ته نوکریو ته سبقونو ته دې هرڅه ته ډېر زیات نقصان ورسېدو او یا رسېږي. دوی په لکونو خلک چې کوم دي دا غیر محفوظ دی غټ اثر پر وځي نفرت پہ لږی کی ماشا کې د دوا کومونو خلاف یو پښتون دی یو قوم دی د دې واخه ساده چې افغان طالبان باندې پرشر راوستل دی چې دوی ټي ټي پی والا چې کوم کاروانه روان دي هغه کنټرول کولو کې کردار ادا کوي
اخو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د اکتوبر په سلورما په ایکس باندې په بیان کې دا داوی رد کړی چې ګواکې په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان په ناامنۍ کې لاس لري په اسلام آباد کې د افغان کډوالو چارو مشر کمشنر عباس خان هم د اکتوبر په سلورما له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې هلته رجسټرډ افغان کډوال په هیڅ ډول ناامنیو کې ککړ نه دي دا په داسې حال کې ده چې پروستو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې سرګونه نیول شوي او یو شمېر افغانستان ته لېږدول شوي دي په پاکستان کې تر هغې وروسته د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوه چې د سپتمبر په 15 د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال له هېواده باسي
پختون ژغورنې غورځنګ ویلی دی چې پولیسو په ساده جامو کې کسانو د غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین په سوراب ګوټ کې لکوره بیولې دی د غورځنګ یو مشر محمد الله مسید پرون مشال راډیو ته ویل چې هغو کسانو ترین د اکتوبر پر 14 شپې نا وخته له ځان سره بیولې او تر اوسه یې هیڅ پته نه ده لګېدلې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ایکس په بیان کې له چارواکو غوښتي دي چې هغه دې ژر خوشي کړي د کراچۍ د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي عزیز احمد بیگا مشال راډیو ته ویل چې د ترین کورنۍ ورسره رپورټ تیار کړی دی او د موندلو هڅې کوي نیاز علي تفصیل لري
د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ یو مشر محمود الله مسعود د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته ویلي چې د غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین د اکتوبر په 14 د شپې نامعلومه کسانو د ښار د سوراب کوټ سیمې د خپل کور نه پورته کړی دی او له ځان سره یې بوتلې دی
تقریبا د شپې 2:30 بجې ټیم و چې د مشر نور الله ترین په کور باندې چاپه ولګېده چې پولیس ورسره په سیول کپړې شي خلک ورته راغلل او دای پورته کړ خو دلته چې موږ کوم متلکه تڼه دا ورسره چې کوم سپی دا ایس پی دا دخته موږ ورغلل خو دوی هیڅ معلومات تر اوسه پورې موږ ته په لاس نه دی راکړی چې نور الله چیرې دا یې چا سره دی په کوم ځای کې دی
بلخوا د کراچۍ پولیسو تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي چې نور الله ترین چا اولی نیولې دی د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د پولیسو ایس ایس پی عزیز احمد بیا مشال لیډیو ته یوازې دومره ویلي د نور الله ترین په اړه ورته کورنۍ خاص جمع کړی دی دوی معلومات را جمع کوي محمد الله مسعود زیاته کړې چې نن د اکتوبر په 6 که نور الله ترین کوم عدالت ته وړاندې نه شو یا پولیسو ښکاره نه کړو نو دوی به په سن های کورټ کې د ترین د لادرکه کولو خاص جمع کوي نور الله ترین په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دی نوموړی په ښار کې پښتنو ته په ورپېښو مسلو هوارولو لپاره پولیسو تاڼو او سن حکومتي چارواکو ته وخت په وخت ورځي د پی ټی ایم د کراچۍ یو بل غړی هدایت الله پښتین بیا وایي په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول روان دي نور الله ترین او د غورځنګ نورو ملګرو د دغه ظلم خلاف خپله مبارزه جاري ساتلې او د پولیسو سن او مرکزي حکومتي غږ کړی وو چې افغان کډوالو سره دې ناروا چلند بند کړي نوموړی وایي چې اندېښنه ګڼي چې پولیسو هم له دغه وجې نور الله ترین پورته کړی دی
په داسو لنډو ورځو کې شپږ اووه ځایه د سین پی ټی ایم مشر نور الله ترین په د افغانانو کډوالو چې کم د دوی علاقې وې د هغو سره ناستې وکړې غونډې وکړلې او بیا یې د تاجرانو سره ناستې غونډې وکړلې د دې ودرول لپاره یا په دې کې خنډ جوړول لپاره دوی دغه عمل کړی دی
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په ایکس ویلي چې نور الله ترین پولیسو او ساده جامو کې خلکو پورته کړی دی او تر اوسه یو عدالت ته هم نه دی وړاندې کړی او نه په کومه تاڼه کې شته دی نوموړی د نور الله ترین د زر تر زره د خوشي کولو غوښتنه کړې ترین له دې وړاندې هم څو ځله پولیسو په بیلابیلو مقدمو کې نیولې او زندان ته یې اچولې ترین له دې وړاندې سخت کال د جولای په 18 سره د 11 ملګرو د کراچۍ پولیسو د قانون د 3 ایم پی او د مادې لاندې نیولې وو او د یوې میاشتې لپاره بیا د سن صوبې جیکب آباد زندان ته استولې وو خو بیا پی ټی ایم د پولیسو دغه عمل په سن های کورټ کې چیلنج کړی وو او بیا سن های کورټ د جولای په 1 د پولیسو دغه ګامونه غیر قانوني ګرځولي وو او د نور الله ترین په ګډون 11 کسانی خوشي کړي وو په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې لدی وړاندې هم څو ځله د پی ټی ایم مشران او پلویان د پولیسو لخوا په دې ډول نیولې شوې دي پی ټی ایم وایي چې د پښتنو په خاوره د امن او د حقونو لپاره به خپله پر امنه مبارزه جاري ساتي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په یوه بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال په نوم
په دریو بجو،
حجرا
په څلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
په پاکستان کې د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز ویلي دي چې په تیرو نهو میاشتو کې په هغه هیواد کې په وسلوالو بریدونو کې تر 1100 زیات کسان وژل شوي دي چې پکې شاوخوا 300 امنیتي سرتیری هم شامل دي. په همدې حال کې یوې بلې څېړنیزې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې په سپټمبر کې 15 حملې شوې وې. په دې اړه نور معلومات د مشال رادیو خبریال عظمت علي شاه راکوي.
په اسلام آباد کې د شخړو او ترهګرۍ سیډنیز مرکز سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټډیز یا سی آر ایس ایس د اکتوبر په ډومبه په خپل رپورټ کې ویلي چې د روان کال په ډومبه نه میاشتو کې تر ټولو زیات وسلوال بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي. رپورٹ زیاتوي چې د کال 2015 نه وروسته د داسې ډومبه کال دی چې تر ټولو ډیر خونړې دی. اداره زیاتوي چې په ډومبه نه میاشتو کې 1100 زیات کسان مړه شوي دي چې پکې 208 پولیسان او 132 نور امنیتي ادارو سرتیري مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا پخوانی ای ای جی اختر شاه مشال رادیو ته وویل چې خیبر پختونخوا بلوچستان کې د نامنه پیښې زیاتې دو وجه هغه وسلوال دي چې لسلویختو کلونو راسي په گاونډي هیواد کې جنگېده او اوس یې د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پناه اخیستې ده.
یونین دلتا انٹری کړې وا هغه وخت چې کوم جهادي تنظیمونه جوړو دا غي ټول براقز په خیبر پختونخوا او زړس قبایلی سیمه کې وو او کبیا نایټ اول 11 شو هغه نه پستا هم دا ټول زمونږ د قبایلی سیمه تا راغونډ شوي وو او هغه دلتا دې تنظیمونو وخت سره خپل نیٹ ورکس جوړ کړو او هغه نیٹ ورکس رو رو دور حاوی شو چې په دې شیبه کې هغه خپل عملداری شروع کا شورش ہو.
په اسلام آباد کې د سیډنی او بل مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز هم د ستمبر د میاش په خپل رپورټ کې ویلي چې د روان کال د ستمبر په میاش کې 15 وسلوال بریدونه شوي وو چې پکې 146 کسان مړه او 143 جوبل شوي دي. د پی آی سی ایس ایس اداري مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2019 نروستو وسلوالو په عوامي ځایونو بریدونه کول پریخي، نو هم دا وجه ده چې اوس پولیس په نخه کیږي. خو د روان کال د ستمبر په میاشت کې شوي بریدونو کې زیاتر عام خلک په نخه شوي دي.
پچھلے ایک دو سال کے دوران وہ جو ایک
پاتیر دوا کلونه کې چې پی ټی ایم په قبالی ضلعو او خیبر پختونخوا کې د پوز پر ضد کومه بیانیه استعمالوله، نو وسلوال ډلې همغه سوچ سره مخې ته راغلل او صرف د سکیورټي ادارو کارکونکي او پولیس والے پنخه کول شروع کړل. اول یې صحافیان هم پنخه کول. وسلوالو یو له عمل جاری کړو چې په هغه کې ویل شوی وو چې په اولسی ځایونو به بردونه نه کوي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز په خپل رپورټ کې ویلي چې د ستمبر په میاشت کې په هدفي بریدونو کې 26 کسان مړه شوي چې پکې 14 کسان عام خلک او 10 د نورو امنیتي ادارو سرتیري وو. په پیښور کې خبریال عرفان خان مشال رادیو ته وویل چې د وسلوالو وړې وړې ډلې دي چې په هدفي وجنو کې ککړې دي.
چې کله طریق طالبان پاکستان کې د نور واړو واړو تنظیمونه راوځي چې وې دي، نو هغه بیا د پاکستان لپاره یو بل غټ خطر جوړ شوی. او د دې نه علاوه مخکې خو صرف ٹی ٹی پی وا یا واړه تنظیمونه نه صرف هغه یوځای شو بلکې دا وخت کې د داعش په صورت کې پاکستان ته ډیر زیات غټ تھریټ دی. باقاعده د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټڈی یو رپورٹ راغلی دی چې په هغه کې دا لیکلي دي چې په افغانستان کې موجود داعش اسلامک سټیټ او بیا خاص کر په خراسان صوبه کې چې کوم دي، نو د هغې عملیات تر هغې کارویانې د پاکستان خلاف ډېرې زیاتې دي. خاص کر دغه بیا دلته چې کوم مذهبي جماعتونه دي، په مذهبي جماعتونو کې بیا جمعیت علماء اسلام د هغې په ښکارا نښه باندې دی.
سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل رپورٹ کې ویلي چې د کال 2013 نه د کال 2023 پورې د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې د 1100 نه زیات وسلوال وجلی شوي دي. رپورٹ زیاتوي چې په تیرو لسو کالو کې له 26000 زیاتې پیښې شوي چې پکې 1100 نه زیات عام خلک او 3000 زیات د سیکورټی ادارو کارکونکي له شوي دي. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا
د اکتوبر میاشت په نړۍ کې د ښځو د سینې سرطان په اړه د پوهاوی خپرولو ته ځانګړي کیږي. په پاکستان کې هم ډاکټران په دې میاشت کې د پوهاوی لپاره غونډې کوي. د پیښور د رحمان میډیکل انسټیټیوټ له ارقامو سره سم په پاکستان کې هر کال 100000 ښځې د سینې سرطان ښکار کیږي چې ورڅخه 15000 د خیبر پښتونخوا وي. نور د فرخوندې اسد پر رپورټ کې
د اکتوبر میاشت په نړۍ کې د سینې کینسر د پوهاوي زیاتولو په توګه لمانځلې شي. په پاکستان کې هم په دې اړه د پوهې زیاتولو لپاره مختلف پروګرامونه ترسره کیږي. ډاکټران وایي د سینې کینسر یا سرطان په ښځو کې تر ټولو عام د کینسر قسم دی. د بنو 30 کلنه خیرالنساء چې د سینې د کینسر نسخه شوې ده وایي په وخت یې تشخیص وشو نو ځکه اوس یو صحتمند ژوند تیروي. پوبنو کې د کینسر سرکاري روغتون بینور د انکالوجي وارډ مشر ډاکټر سعید خان مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې په هرو اتو ښځو کې یوې ته د سینې کینسر کیږي.
80000 پورے نوی چیتی دا بریسٹ کینسر پاکستان کے ہر کال سے کم دے تشخیص نو دے کے تقریباً پنیمائی 40000 پورے
په خیبر پختونخوا کې د صحت په څانګه کې کارکونکي لیډی هیلت ورکر کوثر بیبی وایي هلته ډېرې کمې ښځې ډاکټرانو ته د خپلې معائنې لپاره ځي او لا هم په دې اړه په ټولنه کې پوهه ډېره کمه ده.
تکلیف نہیں لے بولے سو کر موہ نہیں لے مجھے ہاں غریب خلق دے کماندار خلق دے یہ پوزیشن لے رہا تو
بلخوا د پیښور د حیات آباد رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ آر ایم آئی پر خپلا و پانا ورکڑی چې په پاکستان کې هر کال 100000 خزو ته د سینې کینسر کیږي او د 2.0 تر مخه په خیبر پختونخوا کې 15000 خزو ته هر کال د سینې کینسر کیږي. د پیښور د کینسر د سرکاري روغتون ایرنم پخوانی مشره ډاکټر سفورا شاهد چې د سینې د سرطان د پوهاوی په کمپین کې هم برخه لري وایي باید هر ښځه په کال کې 1000 د سینې معاینه یا میموګرافي وکړي.
د سینې کینسر علامات بالکل مخامخ او واضح داسې دي لکه چې سینې کې شیپ کې فرق راشي، رائټ او لیفت کې سایز کې فرق کېدی شي، یا د نیپل ورته ویو چې انورشن دننه لاړ شي، شیپ کې شیپ فرق شي، او ریټریکشن اف نیپل لکه چې نیپل دننه نه طرف راخ کېدی شي، سرمن کې پړسوب شي او هغه چې تاسو ته داسې لګي دانې دانې لکه چې مسام اخکاری د دې مطلب دی چې دې ځای کې خاص پړسوب دی، یا لاس لاندې داسې غوټې راشي چې کم غوټه ستاسو سینې کې اول نه او تاسو محسوس کړئ چې اچانک مو مدار شو. دې نه علاوه سینې له د وینې د تبت کېدل، یا بعض زنانه وي چې موږ ته خاص کړي یو پوینټ دی سینې کې، یا بهر طرف ته یا دننه یا سینټر کې هغې کې مسلسل درد کېږي، خو په دوایانو او په ګولو باندې د دوایي د درد نښه کېږي.
په بینور کینسر روغتون کې کارکونکي ډاکټر سعید خان مشال ریډیو ته وایي کچېرې ښځې په وخت ډاکټر لاړې شي نو زیات امکان دی چې د سینې د کټ کېدو او اپریشن نه بچ پاتې شي او یوازې په دوایانو یې علاج وشي.
کینسر چې کم دی دا مکمل قابل علاج دی، خو کچرته په ارلی سټیج کې دا مطلب
کینسر چې کم دی سټیج باندې ډیپینډ کې په کم سټیج کې دی کینسر کنا، لکه اوس دا اکتوبر میاشت چې کم ده دا پورا دنیا کې د بریسټ د سینې کینسر حوالے سره مطلب دی کې اویرنس پروګرام، سکریننګ پروګرام د دې حوالے سره مناو کیږي پورا دنیا کې. نو کوم وایو چې بریسټ کینسر چې کم دی دا خلکو کې په ټولو نه زیات مطلب کامن دی، عام دی.
بلخوا په پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د آگاهۍ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره پینک کریبن وایي په هغه هیواد کې هر کال سلویخ سره ښځې د سینې سرطان له وجې مري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمه او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز. د خیبر ضلع یو چارواکی وایي چې په تیرو درو ورځو کې دیرش افغاني کورنۍ د تورخم له لارې هیواد ته ستنې شوې دي. هغه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله پرون د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې هغو کورنیو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل او په خپله خوښه افغانستان ته ستنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بې اسناد افغانانو او نورو بهرنیو وګړو ته د نومبر تر لومړۍ پورې له هیواده د وتلو امر کړی دی. د طالبانو حکومتي چارواکو د اسلام آباد دا اقدام غندلی دی او له حکومته یې خپلې پرېکړې ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې پولیسو په ساده جامو کې خلکو د غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین له ځان سره بیولی دی. په کراچۍ کې د غورځنګ یو مشر محمدالله مسید بیګا مشال راډیو ته وویل چې هغو کسانو د اکتوبر پر څلورمه شپې ناوخته په سهراب ګوټ کې د ترین پر کور چاپه ووهله او له هغه وخت راهیسې یې هیڅ درک نه دی لګېدلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و په بیان کې له چارواکو غوښتي دي چې ترین دې ژر تر ژره خوشي کړي. د سهراب ګوټ د پولیسو مشر عزیز احمد مشال راډیو ته ویل چې د ترین کورنۍ د هغه د ورکېدو په اړه ورسره رپورټ تیار کړی دی چې هغوی د موندلو هڅې کوي. په سوریه یا شام کې د جګړې د څاري ویډلې او یوې امنیتي سرچینې ویلي دي چې پر یوې پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي. د هغې ډلې او د دفاع وزارت په وینا په وسلو د سنبالو بې پیلوټ الوتکو برید پرون د سرتیرو د فراغت له غونډې څخه د هیواد د دفاع وزیر تر ستنېدو څو دقیقې وروسته وشو. پر اکاډمۍ د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. او د 500 اووره یا یو ورځني کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان او نیدرلینډز یا هالند لوبډلې نن یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د حیدرآباد پر راجیو ګاندي نړیوال لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت د ماسپخین پر یوه نیمه او د کابل پر یوه بجا پیل شي. اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس هم وخت شوی د مشال راډیوي مجلې چې پکې مو دا اونۍ د کندهار د پخواني ولسي هنرمند عبدالله جان د ژوند او کار موضوع اخیستې ده. په دې اړه معلومات لیکوال عبدالواسع حسیال راکوي چې د عبیدالله جان کنداري پر ژوند یې کتاب لیکلی دی. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله. د مشال رادیو ګلالۍ اوریدون کوستړې مشه. د مشال رادیوي مجله د زه نجیب عامر در سره یم. دا اونۍ را سره په خپرونه کې له قندهار زموږ فرهنګي ملګری عبدالواسع حسیال صاحب میلمه دی. حسیال صاحب په برخه باندې ډیر زیات کارونه دي، فرهنګي خدمتونه یې کړي دي، له همدې په افغانستان کې دی. له قندهار را سره د واټساپ له لارې ملګری شوی دی او دوی په برخه ډیر کارونه دي. خو یو کار دا دی چې د افغانستان د کندهار سیمې د نامتو هنرمند ارواښاد عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې هم کار کړی او کتاب یې لیکلی دی. عبیدالله جان کندهاري د افغانستان یو خوږ ژبې هنرمند و که په فارسي ژبه کې یا د فارسي سندرو کې موږ د احمد ظاهر د ځوانۍ مرګۍ ارمان کوو خپه کیږو پی. نو په پښتو برخه کې بیا د عبیدالله جان په تاند ځوانۍ کې مړینه د فن د مینهوالو په زړه د خفګان سفر اولی. نو اصیال صاحب، عبیدالله جان کندهارې څوک که اوریدونکو ته وپیژنئ؟ خلکو خو سندرې اوریدلی خو کیدای شي ډیر خلک نور معلومات ورباندې نه لري.
ډیره مننه امیر صاحب. لومړی تاسو، ستاسو د راډیو ټول کارکوونکي او ستاسو درانه د خبرونې درانه مینوال او اوریدونکي سلام احترام مینه او درنښت په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. تعارف خو تاسو مخکې وکړئ. ډیره مننه
کوربه.
عبیدالله جان کندهاري څنګه چې د نامه سره کندهار لیکلی یا لیکلی، نو عبیدالله جان د کندهار د سیمې یو ژ سندرغاړی دی چې تقریبا په 1903 لمریزه نیټه کې زیږیدلی. تقریبا په 14 کلنۍ 15 کلنۍ کې یې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. په کندهار کې هغه وخت یو شمېر سندرغاړي اوسېدل چې په هغه کې شاه محمد کنداری و ولی محمد کنداری و سید محمد کنداری و خپل استاد نشناس دی، رحمانی صاحب دی، سلیم کنداری دی، نور او نور وسیدل. خو د تقریبا هغه ځوانه طبقه کې راځي، د نشناس و د رحمانی صاحب و شاه محمد و ولی محمد کنداری څخه دی لږ کښته، یعنی په عمر په لحاظ دی وروسته بیا راپورته کیږي. خو د ده هغه ځانګړی سټیج دی، هغه ځانګړی پنیا دی، د سندرو په برخه کې ډېر شایسته ژغې دی، ډېرې ښې سندرې انتخابوي، ډېرې شایسته سندرې وایي. دی بیا د په سیمه کې ډېر دغه وکي تاثیر و اغیز د ده ژغ پر خلکو ودرلودی. نو بیا هغه و چې د ډیورین د کرښې هغه غاړې ته هم خلکو په اخترونو و جشنونو او نورو میلو کې بیا وی، مثلا په ګلستان کې ډېرې سندرې ویلې چې د ګلستان سازونه داسې نامتو سازونه دي، هغه که د ډیورین د کرښې دې غاړې او هغه غاړې ته څوک وسیږي، هغه چې کله د ده سندرې واوري بیا پوهېږي چې دا کنداري سازونه دي یا دا ګلستان سازونه دي. همداشان تر کوټې پورې، تر پښینه پورې چې دا یو وخت د لوی کندهار یوه برخه هم وه، هلته هم دوی تللي دي، بېلابېلې سندرې ویلې دي. او په افغانستان کې په خپله په راډیو افغانستان کې په ملي راډیو تلویزیون کې هم دوه درې سبتونه شته، د ملي راډیو سره یې هم تقریبا اوه اته سندرې ویلي دي چې دا د ملي سندرو په نامه یادېږي. همداشان یې په لښکرګاه کې، په هلمند کې، په هرات کې هم بېلابېلې سندرې ویلي دي، د بېلابېلو جشنونو لپاره تللي وو. خلکو ډېر ځکه خوښاوه چې دوی پر سندرو لاسبری وو او ږغ یې ډېر ښایسته ږغ وو.
صحیح حسیال صاحب، په دې ټولو موضوعاتو به خبرې کوو. سوکه سوکه ده راته وایي چې تاسې د ځینو نومونه خو واغستل چې عبیدالله جان کنداری چې کوم وخت کې سر یې راپورته کړ، د موسیقۍ په نړۍ کې کوم هنرمندان هلته هغه وخت کې موجود وو، د ده ملګري هنرمندان څوک څوک او ده خپله دا موسیقي د چا نه زده کړې وه؟
دی په اماتور ډول راغلی دی، علمي زده کړې د سندرو او موسیقۍ په برخه کې نه وې کړې. په کندهار کې هغه وخت هم موږ یوه دسته سندرغاړي درلودل، لکه مخکې چې هم د ځینو یادونه ما وکړل، مثلا استاد ناشناس و رحماني صاحب و دوی دواړه ژوندي دي، خدای دې راته لري، شاه محمد کنداری و ولی محمد کنداری و سید محمد کنداری و سلیم کنداری و همداشان نور محمد و استاد نور محمد. نو بیا د استاد نور محمد سره دی تقریبا ډیر پاته شوي دي، کله چې به د یو سندرې د ویلو چانس و نو بیا به عبیدالله جان کنداری دوی ورواړوي چې ورسه. قرار قرار دغسې د نورو سندرغاړو سره یې هم ملګرتو کړی دی، خو اوس ماما نور استاد سره دی ډیر پاته شوی دی، هغه به ده ته لار ولیکو شول. بالاخره دی نور په دې برخه کې په ډیرو طرزونو باندې پوه سو. بیا د یو افغانستان سندرغاړي هم اورېدل، لکه احمد زایر و رخشانه و خپل بیلتون و استاد سرهنګ و نور او نور. د هغه تر څنګ یې هندي راډیو هم اورېدل چې هلته افغانستان کې د هند لپاره سندرې درلودې خپرولې. د هغو څخه هم ډېر اخذ کړی دی د موسیقۍ په برخه کې، چې ډېر هغسې هندي د طرزونه دي چې هغه د خپلو پښتو سندرو لپاره
یعنی اصل صاحب دا ویلی شو چې دی یو خلاق انسان و، که د هرې لارې ممکنه وه ده زده کړه کړې ده، چې د هندي راډیو اورېدلې ده، دا غزې طرزونه هم زده کړي دي، که احمد ظاهر یې اورېدلی، که په محفلونو کې استاد ناشناس یا دا نور هنرمندان شاه محمد استاد دوی اورېدلي، نو ده هغوی نه زده کړه کړې ده.
بلې، وه د یو خلاق انسان و په دغه برخه کې، هغه د چا خبره ده که ووایو چې یو نابغه انسان و هم به مو مبالغه نه وي کړې، ځکه چې د ده ډېری سندرغاړي یا ډېری هغه دوستان اوس هم ژوندي دي. مثلا لکه ظاهر جان تبلیې، د ده سره د تبلیې اله ژغولې ده. دوی په خپله وایي چې موږ هرات ته تللي وو په یوه اختر کې، بیا هلته استاد سرهنګ هم راغلی و، نو بیا چې کله استاد سرهنګ یو سندره وویله، دی هم هلته ناست و، هغه سندره یې کچ مچ تر هغه شایسته کاپي کړل. نو دلته چې کله موږ د کومو سندرغاړو سره خبرې کوو، نو دوی وایي چې عبیدالله جان کنداری په د موسیقۍ په برخه کې فوق العاده استعداد یې درلودی.
درنو اوریدونکو تاسو مشال رډیوی مجله او ریداونه پکې له ښاغلی عبدالواسی حسیال صاحب سره خبرې کوو. د زمونږ د کندهار د سیمې فرهنګي شخصیت ته کتابونه چاپ شوی دی، په بیلابیلو ادارو کې کار کړی. د عبدالله جان کندهاري پر ژوند او فن هم یو کتاب لیکلی دی. دا خبرونه به روانه وي، خو راځئ د عبدالله جان کندهاري په آواز کې یوه سندره اورو. له سندرې پس بیرته
راګرځم. لکمار پر خزانه ساده در پر خاور افروچم، لکمار پر خزانه مغربا ساده حسن وازیدی، سر مشرقا سر مغربا ساده حسن وازیدی، دشایس بیان کیجی زمانہ پر زمانہ ما پرتا باندې بایللې دردانه دا ندان ساده در پر خاور پروت لکمار پر
ترنورې تم کو سندرم وورې دا دروخه د عبدالله جان کندهاري په آواز کې مشال ډیوی مجلې ته غوږی. او زموږ میلمه عبدالواسی حسیال صاحب دی. حسیال صاحب، درته وایي چې عبیدالله جان کندهاري په ولسی مجلسونو کې ډېرې سندرې ویلې که راډیو افغانستان ته، یا هغه وخت کې نه پوهېږم ټلویزیون به وم که نه، د افغانستان هلته هم سندرې ډېرې ویلې دي.
بلې امیر صاحب، عبیدالله جان کندهاري ډېرې ولسی سندرې ویلې دي. دی شوقي سندرغاړی و، ډېر کله به داسې هم و چې زما په کور کې شادي ده، ستا په کور کې شادي ده، هلته شادي ده، هلته پروګرام دی، نو بیا به کله دی خبراوه او د خپلې موسیقۍ د ډلې و ګروپ سره به بیا راتلی، هلته موسیقي کول. نو د کندهار خلک دغه ته شوق وایي، معنا دا د شوق کتا ده یا دا د شوق سندرې دي. او دوهم ډول سندرې دا وي چې هغه په راډیو افغانستان کې ویلي دي یا په ملي راډیو تلویزیون کې یوازې لپسین کړي دي. او د هغه تر سوا درې حتی څلور موزیکي د موزیک سټوډیوګانې درلودې چې په کابل کې سینټر موزیک و، افغان موزیک و، اریانا موزیک و، او دلته په کندهار کې کندهار موزیک و. په دغه موزیکونو کې هم تقریبا دیارلس څوارلس د موزیک کې ویلي دي. د ده ډېر هغه مینهوال چې د ده سره ډېره راشه درشه د ده غږ اوري، بیا چې کله یو کتاب په ټیپ کې واوري، په راډیو کې د ده سندره واوري، بیا پوهېږي چې دا پلانی شوق دی، دا پلانی موزیک دی. د په موزیک کې اړس پکې ویلې دي، خو همداسې بیا په سلګونو نه بلکې په زرګونو سندرې ویلي.
صحیح صحیح. او په کورنۍ کې نور څوک د ده نه وړاندې یا وروستو هنرمندان تیر شوي دي، اوس یې کورنۍ چیرته ده او څوک یې پاتې دي کورنۍ کې؟
دوی څلور وروڼه و، یو یې د نور محمد تره کې د حکومت پر مهال باندې په عسکرۍ کې ورک سو، دوهم ورور یې هم کشری و په نه کلنۍ کې ومړ، او بل ورور یې تر ده کشر دی، هغه حبیب الله جان دی، هغه هم دا مهال په کندهار کې اوسېږي. او پاتې سو عبیدالله کندهاري، او عبیدالله کندهاري په دیارلس سوه اته پنځوس کله په دیارلس سوه اته پنځوس کې دی د کندهار د ښار څخه د سپین بولدک تخته پل له لارې د ریګستان په لاره باندې د ډیورین د کرس څخه اوښتی په لاره باندې دوری د افغانستان خواته، دوری د کندهار خواته، بیا ځینې مغریزې کړی ستا هغه بیا دی ایساروي دی نیسي، بیا یې په شهادت باندې رسوي. نو د عبیدالله کندهاري یوازې یو ورور د حبیبالله جان په نامه هغه په کندهار کې اوسېږي. نور د کورنۍ هېڅوک یې هم نهست.
سندرې چا نه دي ویلې د نه مخکې یا وروسته؟
بله، ما چې څونه پلټنه کړې ده کله چې مې دغه کتاب لیکئ، نو بیا مې د ده ټوله کورنۍ پیدا کړه. دوی د کندهار ښار په څلورمه ناحیه کې اوسېږي. بیا مې د دوی ټوله کورنۍ وموندله، اکاګان، ورور او هغه څوک چې دوی سره راشه درشه لري، قریبانې دي، دوستانې دي، هغه مې ټوله پوښتلي دي. نو مخکې د دوی په کور کې هم سندرغاړی نه و او وروسته هم سندرغاړی نهست. یوازې ویدلا جان کندرۍ د دغه کورنۍ څخه ګواکې راوچت شوی دی، سندرو ویلو ته یې مخه کړې ده.
درنو اوریدونکو، تاسې مشال رادیو ته غوږ یې. د مشال رادیوي مجله کې دا اونۍ عبیدالله جان کندهاري په اړه د پیژندل شوي لیکوال عبدالواسع حسیال صاحب سره خبرې کوو. خپرونه به روانه وي، خو د خپرونې په دې برخه کې د عبیدالله جان کندهاري یوه سندره تاسو ته وړاندې کوو.
مورستانی مکمل فطرتی، پکشن غشتی اسمانی شان و شوکتی، مورستانی مکمل فطرتی، پکشن غشتی اسمانی شان و شوکتی، زمانہ دید شاکار تشائبہ، تاریخ خمستا دا مران دک سپاتی، پکشن غشتی اسمان شان شوکاتی، مورستانی مکامل پتاتی، پکشن غشتی اسمان شان شوکاتی، پکشن غشتی اسمان شان شوکتی، تا پالنی دے خار محباتی، پکشن غشتی اسمان شان شوکتی، شراہبر د انقلاب دے ملاتی، پکشن غشتی اسمان شان شوکتی، شراہبر د انقلاب دے ملاتی، پکشن غشتی اسمان شان شوکتی،
دونکو سندره مو واورېده. بېرته راګرځو ورځو کندهار ته. عبدالواسع حسیال صاحب راسره دی. حسیال صاحب، مهربانه یاستئ قدم راته وایئ چې د عبیدالله جان کندهاري ټول عمر څومره و؟ په دې کې بیا هنري عمر یې څومره و؟
بلې، تقریبا دی د 15 کال و چې په شهادت باندې ورسېدی. خدای پاک یې ټولو شهیدانو سره، د ټولو افغانانو سره. او د تقریبا په 14 کلنۍ 15 کلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. یوازې یوه لسیزه، یا تقریبا یولس نیم کاله سندرې ویلې دي. تقریبا یوه لسیزه ګواکې د سندرې وویل.
سیال صاحب، دوی واده کړی او ماشومان یې وو کنه؟
ده واده کړی و، ده واده وو، واده کړی و، خو د واده تقریبا تازه شپې وې، څلور نیم میاشتې پوره اوښتې وې چې دوی ناڅاپه په افغانستان کې دغه د انقلابونو سره سم ډېری افغانان دې ته وهڅېدل چې باید هېواد پرېږدي او نورو هېوادونو ته مخه کړي. په دغه حالت کې د ده سره خپله مېرمنه هم ورسره وه، چې متاسفانه مېرمنه یې کونډه شوله او دوی ته شهادت ورسېدی. اولاد یې هم د مېرمنې څخه نه دی پاتې شوی.
او تاسو د غوی پر ژوند د فن باندې دا کتاب چې ولیکو د دې خیال څنګه ذهن ته درغه او تاسو څو کال وړاندې دا کتاب چاپ کو؟ په دې کتاب کې څه څه دي؟
دا کتاب عبیدالله جان کندهاری څوک وو د دې ځای څخه راپیل کېږي. اول د دې کورنۍ ته رجوع سوې ده چې دوی وپېژنو چې د ده پلار څوک دی، نیکه څوک دی. د کندهار ښار په کومه سیمه کې چې اوسېږي دلته د کومې خوا څخه راغلي دي. همداسې بیا د دوی کورنۍ وضعیت دی، همداسې د ده زده کړې دي، د ښوونځي زده کړې دي، همداسې د ده هنري سفر دی، همداسې د ده شهادت دی، همداسې البته دا به ووایو چې د دوی مېرمنې درلودې، د دوی مېرمنې درلودې، دوه کندیانې سوې خو اولاد یې نه درلودې. د هغو مېرمنو برخلیک یې څه سو، هغه مېرمنې څه سوې. په دغه کتاب کې ټوله پلټنې ترسره سوي.
سیاسیال صاحب، تاسو فکر کوئ چې د عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې څومره کار چې هغه تاسو وکړو کنه؟ اوس لا نور کارم پې په کار دی، ځینې اړخونه داسې شته چې تاسو یا نور لیکوالان پې نور کارم کولی شي که وخت داسې زمینه برابره کړه.
بله، په مخکنی پوښتنه کې هم تاسو یو شی مطرح کړی، البته هغه پوښتنې دوه جزه درلودل. یو یې دا و چې تاسو ولې دا کتاب ته مخه کړل، که اجازه
راکوئ
زه به اول دا ووایم ولې زه وهڅېدم چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې کار وکړم. زه ډېر وړکی وم، کوچنی وم، نو موږ هم د کندهار ښار څلورمه ناحیه کې اوسېږو، یعنې عبیدالله جان کندهاري زموږ د کوڅې هم دی ګواکې. کوچنی رادیو په برنده کې پرته ده، زما مشره خورکۍ ده، هغه ناسته ده، خبرې کوي. کندهار رادیو چالانه ده، کندهار رادیو سټیشن کې د عبیدالله کندهاري دا سندره چالانه ده، یا په کندهاري اصطلاح لګیږي ښایسته کندهار. ډېر ډېر یادوم، نه هېرېږي که هر څه هېروم. زما خور ما ته مخ راواړوي، دی داسې یو څو ورځې تر مخه یو چا شهید کړي، د یوې ډلې نوم یې یاد کړي چې هغه وخت یوه ډله دلته واکمنه وه تقریبا. دی زما ډېر په ذهن کې سو. کله چې زه راپورته شوم، زه د ښوونځي شوم، زه د مکتب سولم، یا به مې هم د سندرې کله کله اورېدلې. نو کله چې د جې سولم چې زه قلم پورته کړم، بیا له شمرغه هغه وخت زه کندهار کې د یوې مشهوري رسنۍ سرغر اخبار خبریال وم. ما هم موټر درلودی، ما هم ټیپ ریکارډر درلودی، ما هم کمپیوټر درلودی، ما هر څه وسایل ټوله درلودل. نو بیا چې به کله یو خوا ته تلمه، د خپل اصلي کار تر څنګ به مې د عبیدالله جان کندهاري په اړه هم د ځینو هغه دوستانو سره چې د عبیدالله جان کندهاري سره نږدې پاته سوي دي، هغه به مې ژغوله. نو بیا ما هڅه وکړه، کوشش مې وکړ چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې، د ده پر ژوند باندې، د ده پر هغه برخه کې چې دی په فرهنګي چارو کې پاته سوی دی، او په یو برخه کې خو ګواکې موږ هم فرهنګي خلک یو، د لیکوالۍ تر څنګ، د شاعرۍ تر څنګ چې زه یې کوم، د هغه تر څنګ مې بیا هغه خبریالي چې مې کولې، هغه څېړنه چې مې کوله، دا مې بس یو ښه لاسته راوړنه وبلله چې یو څوک په کندهار کې کار کولی شي، هغه زما همزولي، زما فرهنګي ملګري، نو هغه به زه یمه چې زه کار وکړی شم، ځکه چې ما ته ښه زمینه برابره وه چې بالاخره پر دې مې ډېر کار وکړي. او دی مې د ده جسد مې د تقریبا د شپږ دېرش کلونو څخه کندهار پر ایچې کې ومنده، بیا مې کندهار ښار ته رانتقال کړي. یو په کندهار ښار کې مې د پنځمې حوزې سره څیرمه د شورندان په سیمه کې چې یوه ځانګړې سیمه د سیمه ییزو خلکو لخوا څخه راکول سول، تقریبا لس جریبه مځکه ده. بیا مې د ده تدفین هلته وکړي، او دی مو هلته د دوهم ځل لپاره په داسې حال کې خاورو ته وسپاري چې د کندهار زرګونه انسانانو په هغه جنازه کې ګډون کړی.
الله پاک دې ستاسو د خدمتونو اجر درکړي. نو تاسو راته ویل شئ چې اوس خو تاسو په کتاب ولیکه، نو نور کارم پې په کار دی، ځکه سبا ډیجیټل زمانه ده، مستند فلمونه هم پې جوړېدلی شي، ډاکومنټریانې تاسو سره به هم ډېر مواد وي. نو آینده کې اوس خو حالات داسې نه برېښي په افغانستان کې، خو آینده کې تاسو څه فکر کوئ د عبیدالله جان کندهاري پر تیر شوي ژوند باندې څه کېدای شي نور؟
ولا هلته امیر صاحب د ده د قبر ځای چې دی، د ده د مزار نو دده مزار تقریبا دده حجره لس جری وزمکه ده هلته ما ویل چې دده شایسته مزار جوړ سی دده لپاره شایسته گنبته جوړ سی دده لپاره هلته مراجعین چې ورزی د تفریح ځای به وي هلته به یو مسجد وي هلته به بیا څوک لمونځ کوي او په یو بل کونج کې به بیا دده لپاره یو خانقاه وي بیا به هلته موسیقي والا راځي بیا به هلته دده پر ژوند او هنر باندې غږیږي خو هغه د حالات افغانستان غیر دغه سیجی چې څوک د راتلونکي په اړه هیڅ فکر نشي کولی او بل خبره دا ده چې څه موده تر مخه زه په کندهار ملي رادیو تلویزیون کې د ادبي خپرونو مسؤول ومه نو ځینې داسې سندرې ویلي چې مثلا لکه شایسته کندهار ډېر ډېر یادومه نه هېرېږي که هر څو یې هېرومه بیا به مو کیمرا واخیستل د ځینو شایسته او تاریخي سیمو عکسونه به مو واخیستل د ده د سندرې سره به مو مل کړل بیا به مو په تلویزیون کې ورته خپروله نو دا یو ښه برجسته قوي ټیم ته چې هم په فزیکي لحاظ قوي وي هم په مالي لحاظ قوي وي هم داسې یو ښه تخنیکي ټیم وي دغسې یو ټیم بیا کار کولی شي چې دغه د عبیدالله جان هنر ته نور رونق هم ورکی او نور هم وځلوي متاسفانه زه یوازې هم ډېرې خلګو را سره ژمنې وکړې چې دا به کوو دا به کوو او ها به کوو متاسفانه تر اوسه عملي جامې هیڅ نه دی اغوستي په دغه برخه کې چې نور هم زما لاسنیوي وکړي او ما سپورټ کړي په دغه برخه
مننه سیال صاحب الله پاک ته غورز راولي چې خلک په رښتینی معنا له هنر او هنرمندانو سره مینه وکړي او دا غوي سره کومک هم وکړي په افغانستان کې لسول سیزو رئیس هنرمندان په ورته ډول چې عبدالله جان وژل شو وژل کیږي کوم چې ژوندۍ پاتې دي دا غوي د موسیقي مخه نیول کیږي څه فکر کوي د ولس مینه د هنر سره داسې لارو نه کمیدای شي کنه ولس خپل مینه په هر حال کې د خپل هنرمند سره او د خپل هنر سره جاری ساتي
بله که هر څونده محدودیتونه ولګیږي خو بیا هم څوک چې په کومه برخه کې د هنر او موسیقي سره مینه لري طبعا هغه به پایي که دلته په کور دننه کې نه وي په افغانستان کې نه وي که چیرې نور هیوادونه ته ولاړ شي بیا به هلته د خپل هنر پایي مثلا موږ استاد ناشناس یادولی شو چې هغه د کندهار دی او په بهر کې دي کله چې هلته دغسې یو پروګرام وي بیا دی راځي سټیج و دریز ته راځي میدان را میدان ته کېږي سندرې وایي رحماني صاحب همداسې دی عبدالروب کندهاری همداسې دی نور سندرغاړي زموږ فرهادریا او نور نور چې دا مهال د شمال غژغنجېږي هغه که د هېواد څخه بهر هم یې خو کله چې د افغانانو یو جشن ته یو محفل ته او یو پروګرام ته ورسي حتمي سندرې وایي نو د سندرو ویلو څوک په زور باندې څوک نسي راګرځولی معلومه خبره ده چې په ځینو مواردو کې به سانسور یې محدودیتونه به یې موانع به وي خو څوک د خپل شوق ذوق څخه تقریبا تر ډېره ځایه پرې راګرځېدای نسي
بالکل موسیقي او طبیعت د انسان لکه طبیعي سيزونو سره مینه ده لکه د سندونو د بایدو چې څوک مخه نشینیول لکه هواګانې چې چلیږي څوک نشي سارول د باران مخه نشینیول همداسې د موسیقي مخه به هم نه نیول کیږي الله پاک دغه ورځ راولي چې افغانان په آزاد فضا کې موسیقي واوري هم په خپل موسیقي وکي سیال صاحب تاسو له هڅو ډیره مننه او موږ سره ستړي شوي له کندهار را سره وي د واتس اپ په لار باندې کور مو ودان ژوندۍ اوسې په اخره کې څه پیغام لري
ژوندۍ اوسې خیر اوسې امیر صاحب شاد او آباد اوسې ستاسو رادیوي خبرونه زه ډیر کله تعقیبوم هغه افغانان چې په بهر کې اوسېږي د افغانستان لپاره د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره د افغانستان د دود کلتور او کلچر لپاره کار کوي په هغوی باندې موږ ویاړو نور چې هم هڅه او کوشش وکړي دلته په سیمه کې چې کوم افغانان دي هغوی دې دغسې په بېلابېلو مواردو کې په رسنیزو ډګرونو کې را وژغوي د هغوی ږغ دې واوري ږغ دې تر نورو ورسوي هغوی دې نور هم په دې برخه کې خپلو کارونو ته متوجه کړي هغوی دې نور هم وبخاتبه معلومه خبره ده چې افغانستان د انقلابونو کور دی د انقلابونو څنګه ده یو وخت ان شاء الله الرحمن شرایط دې ته جوړیږي چې لشم روس هم ډیر د سانسور نشته مثلا کې څوک په موچت کې د ځان سره موسیقي اوري چې هغه ټولنې ته ډیر د په اصطلاح د خطر زنګ نه وي په خپل کوټه او کور کې اوري څوک د سپیر نیوکه نه پر لري نه پر کوي عمومی ډول د مستقر باندې سره خو بیا هم هیلې امیدونه شته چې دغه یو فکری بدلون به راځي په بیلابیلو برخو کې به د شوالی مخته ځو ان شاء الله الرحمن.
ان شاء الله غوړست خدای پاک په موږ تاسو ټولو باندې وویني او ډیره مننه سیال صاحب درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونه تغوغ وي تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب امر ته اجازه ورکړي خدای په امان.
لا پخوان پخن چر وای جان وهدی دمشکان پنستر وهدی یا ای وای دزړه پر سر باندې وشتلی را خبر می پېښ نو کور کلی زما پشان و باندې غم صفالی ځواني مرګ وای چې میار نو وای دالی ځواني مرګ وای چې میار نو وای پر مزار بلے دلائی لکا شمع بلے دلائی شرے دلائی لکا شمع